کبوزه یا ناوې راڅخه بوزه. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې وه.
که دا راته ووایې چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و په جمهوریت کې ډی جی به یې راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به یې دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نشته، فقط دیک هم په قرار اواز سره لګي. حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجود یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي. بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره وسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نشې کوي چې
په موټر کې لا نشي لګولی. په موټر کې یو څو کسانو غزلې لګولې، راکښته کړې او وهلې ورکړې و بېرته یې پرېښه چې بل وارې غزلې ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتېري ځایونه، خپل په کور کې خوشحالي نشې کوئ، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نشې کوئ، نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوئ چې تر څه وخته به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسې دننه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي؟ طالبانو خلک به پرېږدي چې سندرې واوري؟
دا فکر نه کوم، ګس سره کې تغییر نه خوري، هېڅ امکان هم نه لري. نه دا د تغییر وړ دی، دا ورځ تر بلې دا حالت پر خرابېدو دی. موږ له مخکې یادې وظیفې او شیمۍ به مو درلودل، هغه وظیفه به مو مخته بېول، پر موږ باندې هغه وظیفې ودرولې. یعنی پیسس چې دی هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی. پیسس سایکو سوشل دریادو دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي. ځواني حالت د شکېدو د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول، هغه مکمل ځایونه یې پر ودرول. دا مکمل ځایونه یې پر ودر په ټولو موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپله دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر ښځو باندې هر خوا هر لاره بنده کړې. دا خو پر انجنو، پر ښځو باندې، پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اخته شوي، په مریضۍ باندې دوی اخته شوي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نشي کوی، هغه د علاج طریقه یې لا بنده کړه. د مکمل پیسې سیانه بندې کړلې، پیسې مکمل بند کې په افغانستان کې.
بله، کدارته وایي چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو په خبره د تاسو نارینه بونزي ښځې بونزي چې ولې سندرې اوري، په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري؟
په دومره قرار ژغ سره مخکې به داسې وه، ژغ به د باندې خلکو علیده اورېده و، ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسانې لا ولاکه اورېدلی سي چې د ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه؟ په څه شی کوي؟ دوی څه شی اوري؟ ځکه هغوی نه اوري، دومره ژغ کرار یې. په لارې باندې ټولو ګوشکیو دا چا په غوږ کې ایښي چې یو موسیقي واوري، تر څو یو خپل ذهن سم کړي ور باندې. په عادي حالت کې دغه رقم یې چې ګوشکۍ ټولو په غوږ یې. زموږ د کور و شاته یو کوچنۍ نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې دا خامه ده، ټول خلک تیریږي ور تیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي وه، زما د ورېندارې درېیمه وه، جوړه یې ورته راوړې وه، د واده درېیمه ورځ وه. دلته موږ یو موسیقي لګولې وه، دلته خلکو اورېدلې وه، د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې شروع دي. د سیس موږ به دا کارتې ته راغلې وه، خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی. که چېرې نیمایانه وای، د سیس موږ د کور خلک بېول بندیان کول یې چې تاسې د موسیقي ولې اورئ؟ موږ ځای پر ځای بند کړل، بلا موږ ور موږ موسیقي نه اورو، خوشحالي هم نه کوو، بس چې په آرام ناست یو.
بله،
او دوی خپله بیرته چمکوي. دوی کاشکې بیا خپل هم دا رکه پر دې شی باندې عمل وکړي، دوی خو عمل هم پر دې نه کوي. دوی خپله بیا د څه شي د عبیدالله جان غزلې اوري، د نغمې غزلې اوري. دوی خو نو بې دا رقم دي، دوی ته حرام نه دي، لیکن ولس ته حرام دي. هغه کار چې ولس ته حرام دي، دوی ته حلال دي.
دغه عام خلک بیا نسي کولی چې ورته وایي چې نو ته خپله ولې سندرې اوري؟
نسي ورته ویلی، نو په چا کې دومره جرأت خو دې ستې سر ور وخري. بندې یې کې یو بل چمپ وکي، وهلو ټکول کوي پر عام میدان. یو کس مو دا رکه موږ روان پر دار باندې، دا پر دا چوک باندې یو کس را ټینګ کړی، او پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري، یو داسې د غټ سړی ته دې پر عام میدان چکې ورسره کولې. آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړې شي او غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکې ورسره کوي، بې عزتي یې ورکوي؟
ته ویل لرې مثلا نړیوالې ټولنې ته، هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي، تاسو څه ورته ویل لرې چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسېږي؟ څه غواړئ چې وایې؟
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه. یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پېژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې رارسېږي. دا وسلې د کمه ورته رارسېږي، د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي، او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپېژنو. دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي، لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم. دوی دې یک طرفه سي یا دې سم په رسمیت وپېژندل سي او دا دې مکمله افغانستان دی تورې ورځې په مناسبت کې ګرسره کې ونیسي، او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا. دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی، پر یوه کس نه، پر دوو کسانو نه، زما خپله کورنۍ ده. دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي وو، موږ د بیرې موسیقي نه سوای لګولی، موږ هېڅ شی نه سوای کولی، همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو هغه بېرته راغلو.
ځوان بلال چې شاعري کوي وایي ده د خپل ورور واده ته ټپیزه لیکلې وي، بیا یې خپله په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله.
یعنی ځوان سپینګری هر چا به موسیقي اورېدله، ما په کلیر کور کې لیدلې زاړه زاړه سپینګری سپینګری، یعنی زمونږ او تاسو ډېر مشران بول، نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي، لیدلې مې دي چې دوی اورېدل. موسیقي خو مونږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا، اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نه سو. دا خو واضح خبره ده، او زه خپله کله کله شاعري کوم، نو دېشان سره علاقه لرم ډېره زیاته، خو اوس اورېدل ناممکن دي. بخي چېرته کم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاین ای کاغی نومن یا بندهو، یعنی دیر پا دار تار سره او رو مشکلات زیاد دید با دی برخه که.
بله تاسو ویل ستاسو شایری که وی آیا تروس ادی تاسو کم شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوستای؟
از ما شیر او بله لوستای دازا سور از مخ که زمنگا دی کورنه واده و دورور واده میو ده غلط پارما د خپل ټول ملګری خاله زمان اكوم کسان چې راتګران او هغه ټول می په شعر په قالب کې نمونه یې جوړ کړی و، نو هر چاته د خپل د شخصیت په اندازې ما توصیف یې پکې کړی ده. bale و لارم ادا سیشن را سره شته ان ترانه مملکې دی په دې مورد کې
ترانونه به تیر سو بیرته په شعر باندې خبرې وکړو. اما شعر راته وایي چې تاسو لیکلای دی دوستانه صفات مو پکې کړی او بیا د هنرمند په سندره کې ویلای
را سره شته مشکل نه لکه ټول می خپل ملګری خاله زمان د لکان مراخستی دی لکه دا سمې ویلې زما خاله زمان خو ډیر دی د مالیاره کې پکې ځان ته ځین لري نه چې امیر خان رانه هیر نشي د اخلاق زپټول قام نه ورکوم او حمید الله هم خفه نشي دغه مصری ورته لزړه ډالی کوم. شیر مسافر په فرانسه کې زله وطن دا پیام ورته لګم، مسافری دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شمه، وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دې ډیر خفه در پسم. نن دا ته پیزي دي چې ما په واده کې لیکلې دي، نه دینه بغیر زه ډیره شاعری لرم بغیر لدینه
ډیر زیاته مننه. ډیر خایسته ټپې مو لیکلې دي، لنورې شاعرۍ څخه مو هم غواړو یو څه واورو.
شو غزل درته وایم که داسې حماسي شعرونه درته وایم وطن سره کوم.
نو دا چې د ځوانانو خبرونه دغه شو خبره خی وایي.
کافری شوند ستا لکه انار خیسته خیسته، جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته. حلقه حلقه پراته دی اننګو باندې زلفان ستا، ای یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته. په ظلم کې حد کړی باڼه یې لږ تقدیر کړی، په ظلم کې حد کړی باڼه یې لږ تقدیر کړی، په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته. تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم، تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم، دا غټ غټ سترګې خمار خیسته خیسته. وډا گئی صفت مکړه پاگل نادان بلالا، وډا گئی صفت مکړه پاگل نادان بلالا، چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته. تقدیر کموږ دواړه دل یو بل جلا کړو، تقدیره کموږ دواړه دل یو بل جلا کړو، نو دواړه به زندې کړو ځان په دار خیسته خیسته.
ډیره زیاته مننه، اوس تاسو ته ښه وخت غواړم.
السلام علیکم.
امرخیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله، هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل اړین ګڼي.
زه په ټوله کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره، هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرامه کړي. کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تېر ورسره اخته وي او غواړي چې هغه له ذهن وباسي او یو تفریح وکړي، نو بېشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې ته لري ستا ذهن برطرفه کوي او تا هغه روحي او ذهني حالت آرامه کوي.
بله، درته وایي چې پخوا دې څومره موسیقي اورېدله او اوس یې څومره اورې؟
ځکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځوانۍ په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلوغت ته رسیږي، نو بېشکه چې له موسیقي سره که وغواړي ونه غواړي د یو انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي. ما پخوا فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یا 90% مې په هغه وختو کې خصوصا چې زه به خسته سوم یا له درس څخه فارغ سوم یا به کومه تفریح ته ملګرو سره خصوصا یا انډیوالانو سره تفریح ته، نو چې بېشکه له موسیقي څخه به مو ګټه اخیستله استفاده کوله. اوس تقریبا شاید یو 20% یا 30% له موسیقي څخه مې ګټه اخلم.
څومره دي خوښيږي چې بیرته دي پخوا په څیر ډیره موسیقي واوري؟
دا خو شرایطو پورې فرق کوي کنه. شرایطو پورې چې انسان څومره وخت لري، که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سي امکانات ورته مساعدي زمينه دغه دي مشکلاتو نه دی فارغي، بشکه چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچارو کې سړی راګيري او لاسي بندي نسي کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري، نو بشکه چې کمه به ګټه ترې اخلي.
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد ده کله چې یو چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري؟
که موږ تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکړو، اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلقا بنده ده. که ته هم غواړې چې له موسیقي څخه ګټه واخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح غواړې وکړي، هم نسې کولای ځکه امکانات نشته. ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نخواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم، له دې نه بتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نخواسته زه به غواړم چې موسیقي واورم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او هلته به داسې یو جنجال ماته خدای جوړ کړي چې نورو کسانو نه چې وم غواړي له جنجال نه به وتی نسي. نو په اوس شرایطو کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اورېدل، نو یو زه به په ټولیزه یو لنډ جمله کې ووایم چې ناممکنه سوي ده.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر کوي چې هغه خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسي کولای؟ له رواني اړخه څومره مایوسه کېږي چې کله ته نسي کولای حتی خپل موټر کې موسیقي واورې؟
بې شکه چې په روح روان باندې د انسان دا ډېره غټه اغېزه کوي. دا چې ته الله تعالی په خپله آزاد خلق کړی، تا ته ښه او بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور درکړی ده، تا خپله په خپل توان باندې ځان تر یو ځایه پورې رسولی ده او ته د خپل د ژوند د شخصي ژوند تېرولو چې وغواړې هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکړي، نو ته ورته هغه ژوند کولو حق ونه لري. هغه ته له یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري تانه هغه حق واخیستلی سي. بېشکه چې دا په انسان باندې په ژوند باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښیږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لرئ هغه واورئ، څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر سوي دي، ماحول تغیر سوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې، د نغمې ښاپېرۍ سندرې سره مې مینه درلودله. کوم وخت چې زمینه به مساعده سوه یا برابر سوله ترې ګټه به مې اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمینه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسان یې خوښوي دا هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه قدرمن شي،
اوس ښه وخت ولرئ.
دیاغلی اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، د دې چې نړۍ مخې وای ثابت شوی حقیقت دی، هغه زیاتوي
موسیقی کسان چه وایی چه موسیقی ده روح یا روان غذا ده دای غلط ندی ویلی. زکه چه تدمون فکر رکو چه یو ماشون ده مور پرنس که وی که موری یو سندره واوری آقا احساسه ویه. که بدی خبری واوری اخم پا ماشون باندی تاثیر که وی. داست نده چه دوی چه موسیقی طالبان و منکر ده چه حرام ده. پس ماشون یاد از شیطانی کرده. آقا ماشون چه ده مور پا گیده که دی. څنګه دا احساس لدی غولی ولی خوشاله کیږي د یو موزیک په اوریدو او خزو ته دا تبابت ثابته کړي دا علم ثابته کړي او دوی خود علم او د پوهې نه لري دی دوی وایي چې دا غږ حرام دی موسیقي د روح غذا ده موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي حتی د زمون خبرې چې دی ټول یو موزیک دی انسان د موزیک سره ژوندی دی
درن دوستانو دا و دیدی اونه دتان دی چانگی خپرامانه تربیه پرزده که چی هست اللهم و مال او ملگره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او د لسم ټولګیو بیولوژي لولو خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم نن به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو مشترک درس وړاندې شي او دا موضوع عضوي مرکبونه دي په عضوي مرکبونو کې ښوونکی راته د قندونو او نشایستې په ګډون ځینې هغه عضوي مرکبونه بیانوي چې د انسان په ورځني ژوند کې هغه ته انرژي او د کار وړتیا وربخي
په میتابولیزم کې موږ د انابولیزم او کتابولیزم په باره کې ډېرې خبرې وکړلې چې په انابولیزم کې د ساده عضوي مرکباتو څخه پیچلي عضوي مرکبات جوړېدل دلته هغه عضوي مرکبات په لنډ شکل سره ځینې یادونه کوو د هغوی څخه کندونه نشایسته سلولوز پروټین شحمونه او انزایمونه وایو اول راځو قند ته قند د بدن د انرژي د پوره کولو او د حرارت د ترلاسه کولو یو ډیره مهمه سرچینه ده کله چې موږ یو ګرام قند وسوځو د هغه څخه موږ ته 100 کیلو کالوري یا 300 کالوري انرژي په لاس راځي خپل کالوري څه ته وایي کالوري د یو اندازې حرارت او انرژي څخه عبارت ده چې د یو ملي لیټر خالص اوبو د تودوخې درجه تر یو سانتي ګریډ پورې لوړوي کندونه خپل په ترکیب کې کاربن هایدروجن او اکسیجن لري د دې عمومي فرمول CX H2O Y دی مونوسکرایډ ډایسکرایډ او پولیسکرایډ د دې ډولونو څخه دي مونوسکرایډ یا یو کیمتا کان چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي ډایسکرایډ یا د کیمتا کان چې هغه کې سکروز شامل دي او پولیسکرایډ یا څو کیمتا کان چې نشایسته او سلولوز پکې شامل دي ډایسکرایډ او پولیسکرایډ خپل د مونوسکرایډ د یو ځایوالي څخه لاسته راځي د هغو د ډلې څخه یا د پولیسکرایډ د ډلې څخه نشایسته ولوایو نشایسته د نشایستې هر مالیکول چې دی هغه د ګلوکوز څو مالیکولونه سره یو ځای کیږي یو اندازه یا یو څه اوبه د لاسه ورکوي او د هغه څخه وروسته د نشایستې هر مالیکول لاسته راځي او بل سلولوز هم د ګلوکوز د څو مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي او رشتو ته ورته جوړښت لري رازو پروتینونه د امینو اسیدو څخه لاسته راځي د پیچلي عضوي مرکبونه دي چې خپل په ترکیب کې خو اکسیجن هایدروجن او کاربن لري مګر د دغه درو شانو سربیره سلفر او فاسفورس هم لري چې د پروتین جوړولو لپاره تر ټولو مهم عناصر دي لکه څنګه چې ما وویل پروتین د لی مالیکولونه دي چې د امینو اسیدو په نامه د نور کوچنی مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي تر اوسه پورې په انسانانو کې شل رقم امینو اسیدونه پیژندل شوی دي چې په دغه ډولو سره دي امینواسیدونه چې دي یو اساسي امینواسیدونه دي یو غیر اساسي امینواسیدونه دي. اساسي امینواسیدونه هغه امینواسیدو ته وایي چې په بدن کې نسي جوړېدلی، مجبور یو چې د خوړو څخه یې لاسته راوړو. او غیر اساسي امینواسیدونه هغه امینواسیدونه دي چې د خوراک یا د غذا څخه د اخیستلو پرته زموږ په بدن کې د بدن ځینې حجرې د نورو امینواسیدو څخه جوړولی سي. یعنی اساسي امینواسیدونه موږ مجبور یو چې وخورو، او غیر اساسي امینواسیدونه هغه دي چې زموږ په بدن کې خپله هم جوړېدای شي، خوړو ته ضرورت نشته. بل پروټینونه د امینواسیدو پر بنسټ باندې دوه ډوله دي. یو هغه پروټینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینواسیدونه شامل دي، هغه لکه شیدې، هګۍ، او هغه پروټینونه چې په غوښه کې پیدا کیږي. او دوهم هغه ډول پروټینونه دي چې د هغو اساسي امینواسیدونه لږ دي. په عمومي ډول په نباتي پروټینونه هغه لکه د غنمو، لوبیا، نخود او نور بیلابیل پروټینونه یو تر بل د امینواسیدو شمیر او سلسله د یو ځایوالي د مخه توپیر کېدلی سي. یعنی دا هغه پروټینونه دي چې اساسي امینواسیدونه کم دي، مګر په اول حالت کې چې و د هغو ټول امینواسیدونه چې واقع اساسي امینواسیدونه و. اوس رازو شحمته، شحمونه اصلي د شحمي تیزابو او ګلیسرول د تعامل یا د یوځایوالي څخه لاسته راځي. دوی هم په ډېر اندازه سره انرژي برابري، یعنی که وګورو تر پروټین او تر کندونو د شحمو اندازه تر ټولو لوړه ده. د یو ګرام شحمو د سوزولو څخه نه کیلو کالوري یا نه سوه کالوري انرژي موږ ته لاسته راځي. شحم دی هم د کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی. په اوبو کې دی غیر منحل دی، نسی حلیدلی، او دی دوه سرچینې لري چې یوه حیواني سرچینه ده او بل نباتي سرچینه ده. د حیواني سرچینې شحم چې دی هغه په جامد شکل موږ ته لاسته راځي، او د نباتي سرچینې شحم چې دی هغه موږ ته په مایع شکل باندې لاسته راځي. په پای کې انزایمونه د عضوي توکي یا کتلیستونه دي چې د ژوندیو حجرو دننه د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا د تنظیموالي کار لري. په ژوندۍ حجره کې یا په ټوله بدن کې په زرهاو بیلابیل انزایمونه شتون لري. په اصل کې خبره داسې ده چې کچیر انزایم موجود ونه لري، حجره هم شتون نسی درلودلی. یعنی بیل انزایم حجره ژوند نسی کولی. د انزایمو زیاته برخه پروتینو جوړه کړې ده، مګر غیر پروتینی برخه هم لري چې په هغه کې تر ټولو مهمه برخه یې ویټامینونه دي. په زیاته باندې بیا په ویټامینو کې ویټامین بی شامل دي.
اوس هم دی ولسم ټولګي بیولوژي. په ولسم ټولګي کې نن د بیولوژي یو جالب درس وړاندې کیږي. نن به په نباتاتو کې د تنفس څرنګوالی وایو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته د نباتاتو د تنفس سیستم بیان کړي، او دا به راته ووایي چې غیر هوازی تنفس څه ته وایي.
د حجروي تنفس یا سلولر ریسپایریشن موضوع په دې ویډیو کې تر بحث لاندې نیسو. په سر کې حجروي تنفس وایي، د هغه څخه وروسته د ګلوکوز تجزیه، ګلایکولایزز، د کریبز دوران، غیر هوازی تنفس، د هغه اهمیت او زیایي ترکیب پر دغه باندې بحث کوو. د هر څه در مخه راځو حجروي تنفس ته هغه تشریح کوو. حجروي تنفس وایي هغه عملیه ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله حجره د خوراکي موادو څخه خپل انرژي برابروي. دغه عملیه د حجروي تنفس په نامه سره یادیږي. په حجره کې د ساده مرکباتو باندې د خوراکي موادو ویشل، د انرژي د لاسته راوړلو پر مخه باندې، دا هم د حجروي تنفس څخه عبارت دی. او کلاند وایو تنفس د اکسیدیشن یا د یو شی اکسیدایز کول او ریډکشن یا دغه څخه د اکسیجن ایسته کول، دغه عملیه ته تنفس ویل کیږي. د ګلوکوز تجزیه چې څه ویل کیږي، د تنفس په پایله کې موږ په دې باندې پوهیږو چې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. موږ اکسیجن اخلو، اوبه او کاربن ډای اکساید د تنفس په پایله کې، کله چې موږ سا د باندې خارج کو، د کاربن ډای اکساید او اوبه تولیدېدو بحث کیږي. د حجروي تنفس د فوتوسنتیز یا د زیاتر ترکیب فرمول داسې دی چې ګلوکوز جمع شپږ مالیکول د اکسیجن، دا ځي شپږ مالیکول د کاربن ډای اکساید ته شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي راته برابروي. د حجروي تنفس په پړاو کې یو ګلایکولایزس دی، کریبز دوران دی، او د الکترون لیږدونې زنځیر دی یا چین دی. ګلایکولایزس ته اول راځو. د کاربوهایډریټ د اکسیدیشن عملیه ده چې په پای کې پایروویک اسید منځته راوړي ځینې، او لومړنی تنفسي پړاو دغه دی، او په ټولو ژوندي موجوداتو کې دا رامنځته کیږي. دا عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې د اکسیجن په نشتوالي کې رامنځته کیږي. کله چې اکسیجن موجود نه وي د حجرې په سایتوپلازم کې دغه عملیه رامنځته کیږي، ځکه نو هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کیږي. د ګلوکوز د یو مالیکول څخه دوه مالیکول ای ټی پی انرژي حاصلیږي. ای ټی پی یا اډینوزین ترایفاسفیت دا غي انرژي ده چې حجرې په کار باندې وړي تر څو خپل خوراکي مواد او خپل هغه روزمره کارونه چې دی هغه سرته ورسوي. د کریبز دوران اصلا د انګلیسي کیمیا په کریبز په اساس حجروي تنفس درې پړاوونه لري. اول دا چې خوراکي توکي د هضمې په جهاز کې د هضم د عملیه په واسطه په کوچني کوچني مالیکولو تجزیه کیږي، مګر په دې عملیه کې انرژي نه تولیدیږي. دوهم دا ده چې د تجزیه وړ خوراکي توکي په پایرویک اسید باندې تبدیلیږي، وروسته پایرویک اسید مایتوکاندریا ته د انرژي په خاطر باندې داخلیږي او د دې ټولو عملیو په پایله کې تولید شوې انرژي په لاندې ډول باندې ده. کله چې ګلوکوز تجزیه سي دغه څخه شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه، انرژي او اتجش ای ټی پی انرژي په لاس راځي. غیر هوازی تنفس یا ان ایروبیک ریسپیریشن، کله چې اکسیجن موجود نه وي د خوراکي توکو تجزیه نسبتا د لږ انرژي په تولید سره، یعنی لږ انرژي راته تولیدوي خوراکي توکي تجزیه کوي مګر د اکسیجن موجود نه وي، دا د غیر هوازی تنفس څخه عبارت دی. تخمر یو ډول غیر هوازی تنفس دی، مثلا الکولي تخمر دی، کند په الکول باندې بدلیږي. زیاتره وخت کې شراب چې دی دغه کند په الکول باندې دلته بدلیږي، دا یو غیر هوازی تنفس دی. لکټیک تخمر دی، کند په لکټیک اسید باندې راته بدلیږي او د دې عملیه په پایله کې الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. د غیر هوازی تنفس اهمیت په دې کې دی چې په نباتاتو کې د قند تخمر څخه الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي او بل دا چې په صنعت کې د مهم رول لري. خمیر مایع او یا هغه بکتریاوی چې د الکول په تخمر کې کار اخلي هغه زیات اهمیت په دې کې لري. او بل هم لکټیک اسید تخمر چې دی هغه په تجارت کې په سوداګرۍ کې د پنیر او مستو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز چې څه ویل کیږي، نباتات د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیزز له لارې د خام موادو څخه لکه اوبه، کاربن ډای اکساید د دې پښتون کې انرژي جذبوي ځانته، یعنی د دې دغه انرژي د چې د کاربن ډای اکساید او اوبه او خام مواد د دې څخه ترلاسه کوي. دا عملیه د نباتاتو په کلوروپلاست کې د لمر د رڼا پښتون کې، یعنی لمر د لمر څخه د خپل انرژي اخلي، بس دغه د روزمره د غوښو انرژي سوی.
مننه چې آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د دولسم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو وراثت ولوست. نن به د بیولوژي او بل موضوع ولولو. دا موضوع جینیټیک دی. د جینیټیک په برخه کې لومړی ښوونکی موږ ته په لنډه توګه د جینیټیک تاریخي بحث بیانوي او په دوام به د ژوندۍ موجود په ژوند کې د جینیټیک علمي ارزښتونه ولولو.
لومړی راځو جینیټیک پیژنو. د دې ترڅنګ د جینیټیک تاریخچه، جینیټیکي انجینري او د جینیټیک د علم اهمیت په دغه موضوعاتو به بحث وکړو په همدې ویډیو کې. اول راځو جینیټیک. خپل جینیټیک چې څه ویل کیږي، د جینیټیک علم چې دی هغه د بیولوژي و څانګه ده، یعنی په بیولوژي پورې اړه لري. د وراثت علم یا هم د خپل جینیټیک یا د جینیټیک علم چې دی هغه د والدین څخه راتلونکي نسل ته د خواصو له لیږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. دا چې څه ډول، څنګه، په کومه طریقه او د کومو دلایلو یا هم څه ډول همدغه د ارثي خصوصیات یا ارثي خواص د والدینو څخه اولادونو ته او یا هم راتلونکي نسل ته لیږدول کیږي، دغه علم د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. دا علم له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته او یا هم له یو نسل څخه بل نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لیږد څخه عبارت دی. ارثي خواص یا جینیټیک، داس وای چې جینیټیک علم چې دی هغه چې شو مطالعه کوي، دا چې څنګه ارثي خواص له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته لیږدول کیږي، د والدینو څخه څنګه نوي نسل ته لیږدول کیږي او یا هم څنګه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي. دغه موضوع، دغه څېړنه ټول د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. د جینیټیک تاریخچه، څه وخت جنټیک استفاده کېدل یا څه وخت مینځ ته راغله. وایي تقریبا ډېر کلونه پخوا، تقریبا 10,000 کاله پخوا، انسانانو د نباتاتو او حیواناتو په اهلي کېدو او روزنه باندې پیل کړی وه. هغوی د نباتاتو ډولونه کرلې، بېلابېل نباتات به یې کرل، د دې تر څنګ به یې حیوانات هم اهلي کول، وحشي حیوانات. البته دوی ډېر پخوا د حیواناتو او نباتاتو د ښه نسل د لاسته راوړلو لپاره ډېر هلې ځلې کول، ډېر کوشش یې کوي. د دې د کوششونو په نتیجه کې د وخت په تېرېدو سره ډېر وختونه چې تېر سوه، بیا د انسانانو د اړتیا سره سم د حیواناتو او نباتاتو ډېر ښه نسلونه منځته راغلي دي. همدارنګه د دې پوهې څخه د ناروغیو د درملنې او د نوو درملونو په تولید کې او همدارنګه په نورو برخو کې هم د دغه علم څخه کار، یا د دغه پوهې څخه کار اخیستل شوی دی. دوی ډېر پخوا چې کله دوی په نباتاتو حیواناتو باندې اخته، او د دوی په روزنه باندې، د دوی په وده باندې، د حیواناتو په اهلي کېدو باندې، د نباتاتو په کرلو باندې، دوی په دې هڅه کې وه چې وکولی سي د نباتاتو ډېر ښه نسل منځته راوړي، یا نباتات حاصلات زیات ولري، د تر څنګ د حیواناتو ښه نسل لاسته راوړي. چې بیا د دغه کوششونو په نتیجه کې کله چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړې، دوی بیا د جینیټیک څخه کار واخیستي. د جینیټیک د علم څخه یوازې د نباتاتو او حیواناتو د نسلونو د رامنځته کولو لپاره نه، بلکې د انسانانو په برخه کې، د انسانانو د ژوند په برخه کې هم کار واخیستی. د انسانانو دپاره د بېلابېل ناروغۍ د درملنې دپاره، د دې تر څنګ د نوي درملو دپاره، د نویو درملو په تولید کې، همدارنګه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېده. دوی په نباتاتو په حیواناتو کې داسې ده، په دې ډول د جینیټیک د علم څخه کار اخیستل چې په جینیټیک کې دوی وکولی سوای چې د یو حیوان ډي ان ا بل حیوان ته انتقال کړي، یا د یو حیوان د ډي ان ا څخه کټ مټ همهغسې حیوان بل حیوان منځته راوړي. چې په دې سره د دوی هغه د حیواناتو نسل ډېرېدل، همدارنګه په نباتاتو کې هم کله چې دوی جینیټیک څخه کار اخیستي، د جینیټیک د علم څخه یا د جینیټیک د انجینرۍ څخه، دوی وکولی سوای چې نباتات ښه نسلونه منځته راوړي. بیولوژي چې دی، هغه یو ډېر پخوانی علم دی چې خپله بشر کولی سوای ډېر شیان پکې منځته راوړي، یا ډېر شیان پکې کشف کړي چې بشر هغه ته ډېر زیات پاملرنه کړې ده. خو د یوې پېړۍ په شاوخوا کې دا علم یو نوی پړاو ته ننوت، یوې نوې سلسلې ته ننوت، چې دغه نوی پړاو نن د جینټیک په نامه یادېږي. دا جینټیک علم چې دی، هغه یو نوی انقلاب یې په بیولوژي کې منځته راوړي، سره دې چې دغه یو پیړۍ په شاوخوا کې یو نوی پړاو ته منځته راوړي. دا یو نوی پړاو د جینټیک په نامه یادېږي، چې د خپل جینټیک په بیولوژي کې یو مکمل، یو نوی انقلاب یې منځته راوړي. په 13مه پیړۍ کې یو شمېر پوهان په دې هڅه کې وه، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د رسمي مشخصاتو لېږد تر څېړنې لاندې ونیسي. دوی په دې باندې وتوانېده، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو، یا هم د ارثي خصوصیاتو لېږد تر څېړنې لاندې ونیسي، چې دا څه ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي، یا څه رقم په کومه طریقه سره، څنګه یو خصوصیات یا یو ډول ارثي خواص راتلونکي نسل ته د مور او پلار څخه چې کله ولېږدول هغه ښکاره کېږي او ځینې نه ښکاره کېږي. دغه ټولې تور څېړنې لاندې په 13مه پېړۍ کې ونیوي. خو په دوو عمده دلیلونو باندې ځینې مشکلات منځته راغله، چې هغه له یوې خوا د مناسبو ځانګړتیاو د انتخاب نه موجودیت و، او د بلې خوا هم په ریاضیاتو کې د بشپړ معلوماتو نه درلودل و، چې دوی په ریاضي کې بشپړ معلومات نه درلودل. خو لومړنی شخص چې وکولی سوای، یا په دې باندې وتوانېدی چې د ارثي خواصو په لېږد باندې هغه حاکم قوانین وپېژني، هغه اتریشي راهب ګریګور موندر، چې هغه ته د جینټیک د علم پلار یا هم د وراثت د علم پلار ویل کېږي. ځکه چې هغه لومړنی شخص و چې وکولی سوای د ارثي خصوصیاتو په لېږد باندې قوانین وپېژني. په 1968 کال کې دغه قوانین چې د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و وړاندې کړ، یعنې دغه قوانین چې منځته راغله، یا موندل چې کوم قوانین منځته راوړل، هغه د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و. د موندل په نظریاتو باندې د هغه د مرګ څخه 40 کاله وروسته خلک پوه شول، یعنې د هغه کله چې هغه خپل نظریات وړاندې کول، په هغه وخت کې د خلکو دپاره د منلو وړ نه و، خلک پر هغه باندې باور نه کوه. بالاخره د هغه د مرګ څخه وروسته 40 کاله وروسته خلک په دې باندې پوه شول چې د موندل هغه نظریات، تجربې او مطالعې څه یو. د جینټیک علم چې دی، هغه یو ځوان او ودې په حالت کې علم دی، یو ځوان یعنی نوی علم دی او د ودې په حالت کې دی. ورځ په ورځ په جینټیک کې نوي موضوعات راځي، جینټیک اپډیټېږي، او نوی نوی شیان په هغه کې کشف کیږي او هر ورځ یو موضوع د انسانانو لپاره واضح کیږي. بل عنوان مو دی جینیټیک انجینري. پخوا دا هیچ چا نه منله که چیرې مثلا یو چاته ویل کېده یا به یو ورځ ویل کېده چې د انسان انسولین کولی سو د بکتریا په واسطه تولید سي. دا هیچ چا نه منله چې یوه ورځ به د انسان انسولین د بکتریا په واسطه تولید سي. یا به هم د رومیانو یا د رومي بانجان په جینونو کې نور جینونه داخل سي. دا د خلکو دپاره پخوا هیڅ د منلو وړ نه وه، نه هم چا باور کوله پر هغه باندې. خو نن داسې تخنیک منځته راغلی دی چې دا کار بلکل ممکن سوی دی، یا دا کار شونی سوی دی. په 1923 کال کې ساینس پوهانو یوه تجربه سرته ورسوله چې جینیتیکي مطالعات ته یې بیخي د بیخ څخه بدلون ورکړ. هغه تخنیک چې په هغې کې د عملي موخو لپاره جینونو ته بدلون ورکول کیږي، او یا هم په بل عبارت هغه عملیات چې په هغې کې د یو ژوندی موجود ډي ان ا په کوچني ټوټو باندې ویشل کیږي او بل ژوندی موجود ته انتقالیږي، دې ته د جینیټیک انجینري وایي. د جینیټیک عملي تطبیق مو بل عنوان دی. وایي د جینیټیک عملي تطبیق په حقیقت کې 10,000 یا هم 12,000 کاله پخوا پیل سوي دي. عملي تطبیق یې 10,000 یا 12,000 کاله پخوا پیل سوي دي، کله چې انسانانو د ښکار کولو او دوی د کوچ کولو، دا چې دوی ښکار کوي او هر ځای ته دوی کډه کول یا هم کوچ کوي، کله چې انسانانو دغه ژوند پرېښود او ساکن ژوند انتخاب کړ یا هم ساکن ژوند اختیار کړ، په دې وخت کې د نباتاتو په کرلو او د حیواناتو په روزنه پیل وکړ. دوی نباتات یې وکرل او حیواناتو په روزنو باندې یې لاس پورې کړ. دوی به حیوانات روزل، همدارنګه نباتات به یې کرل. هغه حیوانات او نباتات چې ښه حاصل به یې ورکاوه هغه به انتخابول. هغه نباتات او هغه حیوانات چې ډېر ښه حاصل یې درلودل دوی به هغه انتخابول. د دې ټولو کارونو موخې د انسانانو خوراکي حالت ښه کېدل وو. یعنې دوی موخه دا وه د دې کارونو څخه چې د انسان خوراکي حالت ښه کړي. تر شلمې پیړۍ پورې دې کار دوام درلود. تر هغه وخته پورې انتخاب د موټیشن په واسطه منځته راتلونکي بدلونونه وو چې د مطلوبه خواصو لرونکي ژوندي موجودات به یې په خپلو کې القا یا هم کراس کول. په شلمه پیړۍ کې کله چې د ارثي جوړښتونو په اړه معلومات زیات شول، د روزنې یا هم د ودې میتودونه هم ښه شول. کله چې په 1960 میلادي کال کې د ډي این ای قطع کوونکي انزایمونه اختراع شول، هغه وخت د جین تخنیک هم شروع شو. په انساني طب کې د کرنیزو درملو په جوړولو کې د جین تخنیک څخه کار اخلي. د جین تخنیک موضوع چې د هغه د اخلاقي پلوه له دې تخنیک څخه ګټه اخیستنې په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د اخلاقي پلوه هغه لامل یې دا و چې یاد شوی تخنیک یا دغه تخنیک د ګټو تر څنګ زیانونه هم منځته راوړل. د هغې څخه ناسمې ګټه اخیستنې امکان هم موجود و. له همدې کبله د جین تخنیک د تجربو لپاره په ټولو هیوادونو کې ځانګړي قوانین موجود وو چې د قوانینو پر اساس مثلا دغه قوانینو پر اساس باندې د جین تخنیک څخه یا د جین د تخنیک د تجربو څخه تاسو کار اخیستلی سي. د ساینسپوهانو، قانون پوهانو، همدارنګه مذهبي شخصیتونو کمیټې جوړ سوي دي چې د جین تخنیک په کړنه باندې څارنه کوي. دوی ټول دغه کمیټه دا دنده لري چې د جین د تخنیک د کړنو څخه چې دوی کومې کړنې سرته رسوي دغه څخه څېړنه وکړي. په کرهنه، همدارنګه په مالداري کې هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. په 19 میلادي کال کې شاوخوا یو د دغه کرونو په شاوخوا کې یو کروندګر په جرمني کې یوازې 500 کسانو ته خوراکي توکي برابرولی سوی. یعنی یو کروندګر یا یو بزګر نه سوی کولی چې په جرمني کې د 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته خوراکي توکي برابر کړي. همدا و چې په 1980 میلادي کال کې دغه شمېره بیا 60 کسانو ته ورسېده. د 50 کسانو څخه 40 ته ورسېده. بیا هم دغه شمېر چې وغه بسواله نه کاوه، یعنی بسنه نه کوله چې د خوراکي یا هم د خوراک راتلونکي ستونزې پوره کړي، ځکه چې انسانان یا نفوس ډېرې دي خو یو بزګر نه سوی کولی چې ټولو انسانانو ته خوراک برابر کړي. د حیواني او نباتي محصولاتو په برخه کې شوي تخنیکونه مشاهده هیله راکوي چې د تولید اندازه به نوره هم زیاته سي. په نباتاتو کې د جین تخنیک یو خاص ډول بکتریا څخه کار اخیستل کیږي چې دا کولی سي د تولید اندازه زیاته کړي. دغه بکتریا د نباتاتو ټپي برخې یا هغه زخمي برخې ته د بیګانه جینونو د پلازمید په واسطه نباتي حجرې ته داخلیږي چې بیګانه جینونه د نبات ډي این ای ته داخلیږي او نبات وده کوي. کله چې نبات وده وکړي دغه عملیات چې ده په خپله په اسانۍ سره د ځوانه باید په پروتوپلاست کې سرته رسېږي د مساعدو شرایطو یعنې هغه شرایط چې ورته مساعد دي په هغه صورت کې له دې حجرې څخه یو نبات وده کوي چې هغه بېګانه جینونه لري د دې میتود څخه کولی شو چې په بېلابېلو برخو کې کار واخلو او د تولید اندازه زیاته کړو په حیواني حجرې کې هم کولی شو چې بېګانه جینونه ورداخل کړو یو حیوان ته یا حیواني حجرې ته د تجربې په ډول یې د موږو د ودې د هورمون جین چې دی هغه یې موږکانو ته انتقال کړ په پایله کې داسې موږکان منځته راغلل چې د هغوی وزن د عادي موږکانو څخه دوه برابره و د دې موږکانو څخه د هغوی وزن دوه برابره و دوی څه شي وکړه د موږو د ودې هورمون یې واخیستې د موږکانو ته انتقال کړ چې د دغه انتقال څخه وروسته داسې یو موږک منځته راتلی چې هغه د عادي موږکانو څخه د هغه وزن دوه برابره و یا هغه جسامت یې دوه برابره و د انسان د ودې د هورمون جین یې خوږ ته انتقال کړ سره دې چې خوګانو په چټکتیا سره وده کوله او وزن یې هم زیات شو خو نیمګړتیاوې یې د هډوکو په بندونو کې وه چې د ځینې نیمګړتیاوې د هغوی د هډوکو په بدن کې وو د هغوی په بدن کې د هغوی د هډوکو په بندونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې په کبانو کې هم د جین انتقال له یو کب څخه بل کب ته ورسېد یعنې دوی په ماهیانو کې هم له یو ماهي څخه بل ماهي ته جین انتقالوي چې بیا نوي نسلونه یې منځته راوړل چې کولی شوی چې په چټکي سره وده وکړي او وزن یې هم زیات شول هر جین له یو حیوان څخه چې بل حیوان ته یا هم د انسان څخه چې حیوان ته جین انتقالیږي د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي یا هم دوه برابره کېږي یا درې برابره کېږي خو د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي د انسان لپاره هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کېږي چې د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال مو اخري موضوع ده د انسان لپاره د جین د تخنیک استعمال د جین د تخنیک څخه زیاتره د تشخیص په برخه کې کار اخیستل کېږي یعنې زموږ په ژوند کې په انساني ژوند کې ډېر زیات استفاده کېږي مثلا کولی شو د تشخیص په برخه کې د جین د تخنیک څخه پراخه ګټه واخلو که چیرې د جینونو لړۍ چې د جینټیکي بې نظمۍ لامل کېږي معلومه وي کولی شو د متقابل قلوي ګیانو د لړۍ له لارې د ناروغۍ تولیدونکي جینونه پیدا کړو چې دا هم د جین د تخنیک په واسطه کېږي په انسان کې د سینې سرطان جینونه هم په دې طریقه معلومېدای سي د جین د تخنیک څخه د ګټه اخیستنې یوه بله بېلګه چې د هغه جنایي موضوعات دي جنایي موضوعات مثلا که چیرې یو څوک جرم کړی وي هغه د ترشک لاندې انسانان ډي این اې اخیستل کېږي بیا سره پرتله کېږي همدارنګه د ارثي ناروغیو په تشخیص کې هم د جین د تخنیک څخه کار اخیستل کېږي دا زموږ د جینټیک موضوع جینټیکي انجینري دا چې په کومه ځایونه کې کار اخیستل کېږي په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي او څه اندازه درته ګټور تمام شوي وي
هیله ده چې د بیولوژي نننی درس ښوونځي درسونو په زده کړه کې در سره مرسته کړې وي نو هیله ده چې د استاد له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
هم غږی یم پل پل روان یم گام گام غږیږم پل پل روان